دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د مارچ د میاشتې 13مه نیټه ده. داود خټکیم او د مشال په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د امریکایي وګړي ریمان ډیویس د خوشی کېدو پر ضد نن د پاکستان په ځینی ښارونو کې مذهبي ګوندونو مظاهرې کړې دي. د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په میزایلي برید سخت برګون څرګند کړي او په سوات کې یو عدالت د ترګرې ضد یو عدالت یو پخوانی طالب کماندان مجرم ګرځولې. نور پرونه هم لرو خو اول ورزو بشیر ګواخته د دې سات د تازه خبرونو لپاره.
لومبه د خبرونو سر ټکی د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي وایي امریکا دی په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو کې د یو څلور کسانو د وژنې لامل بخنه غوړي. په سواد کې یو کس ته د ترهګری په تور کې 160 کاله د بند سزا اورول شوې ده. په سواد کې د 15 مشکوکو کسانو مړی موندل شوې. په خیبر ایجنسی کې په یو سوال برید کې 4 عسكر ژوبل شوې او په اډیزو کې یو سکول په بمونو الوزول شوې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي وایي امریکا دی په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونو کې د یو څلوېښت کسانو د وژنې له امله بخنه غواړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، ولسمشر آصف زرداری او د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی تیره ورځ شمالي وزیرستان کې شوې د ډرون بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې. په دې بریدونو کې 11 کسان ژوبل شوي هم وو. د پوز مشر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې دا برید په وسلوالو طالبانو نه بلکې په یو جرګه شوې. خو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د ځینو پاکستانی پوځي چارواکو له خولې ویلي چې په برید کې وسلوال په نښه شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د القاعده سره تړلې د طالبانو د حقانی او نور وسلوالې ډلې شتون لري چې وخت نا وخت د امریکایي ډرون الوتکو تر بریدونو لاندې راځي. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په لیبیا د نه الود د سیمې د قرارداد منظوري ورکړې ده چې تر مخه به په دې هیواد کې د نړیوال پوځي عملیاتو ته لار هواره شي. په قرارداد کې لیبیا ته د ځمکني پوځیانو د لیږلو خبره رد شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سوزن رایس وایي
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo.
د قرارداد سره په لیبیا د وسلو بندیز او نړیوال الوت چې د دې هیواد کمپنی ملکیت لري باندې بندیز لګولو کار به یقیني شي. قرارداد کې د وو کسانو او 15 نور سرکاري چارواکو اساسي هم مجمد کړي شوی دي.
د یادونې وړ ده چې له څه مودې راهیسې لیبیایي ځواکونو په حکومت مخالفو مظاهرچنو وسلوال بریدونه وکړو چې اوس دا مسله د دواړو اړخونو ترمنځ په وسلواله جګړه اوختي. پر نړیوالو فشار و چې د لیبیا د صدر معمر قذافي په ضد عملیات وکړي. نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د دوو پاکستانیانو په وژنه کې ککړ امریکایي ریمن ډیویس د خونبها په بدل کې د خوشي کولو د غندلو لپاره مظاهرې روانې دي چې له عملیي کاروبارونه بند دي. امریکا هم ویلي چې په اسلام آباد کې به سفارتخانه او په ځینو ښارونو کې قونسلخانې بندې وي. بلخوا د رپورټونو تر مخه د امنیت ساتلو لپاره حکومت جدي ګامونه اخیستي دي. دا ګامونه له هغه وروسته اخیستل کیږي چې تېر ورځ د دوو پاکستانیانو په وژنه کې ککړ امریکایي ریمن ډیویس د خونبها په بدل کې د خوشي کېدو وروسته ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو د سختو مظاهرو غږ ورکړی وو. په سواد کې عدالت یو کس ته د تحریک طالبان پاکستان د غړي په توګه 160 کاله د بند سزا اورولې ده. په دې کس باندې د قتلونو او ترهګرۍ الزام وو. د سړي ته د بند ترڅنګ د 100,000 روپیو جرمانه هم اورول شوې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي وو چې په عدالتونو کې 98% خلکو ته د سزاګانې نه ورکول کیږي او بې له کومې سزا د شکمن ترهګر پرېښودل کیږي چې د چارواکو په وینا د ترهګرۍ په زیاتولو کې مرسته کوي. د سواد د مټې تحصیل په ګوالارۍ سیمه کې د 15 کسانو مړی موندل شوې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان تفصیل لري.
د سرکاري ویان تر مخه دغه تنان تیره شپه د تحصیلي مټې یو بل کلي بها څخه راتلل چې امنیتي ځواکونو پرې د پیژنګلو لپاره غږ وکړو، ولې دغه تنانو په امنیتي ځواکونو باندې ډزې وکړې. دوه اړخه ډزو وروسته دغه تنان وژل شوي دي او د پیژنګلو لپاره د ګوالیرې پولیس چوکۍ مخې ته ایښودل شوي دي. د ځینې خلکو وینا ده چې سهار د دوی په کلي کې دغه 15 تنانو مړي پراته وو. د مړو حالت داسې دی چې پیژنګلو مشکله ده.
بلخوا د خیبر ایجنسی په باړه کې په امنیتي ځواکونو د ریموټ کنټرول په یوه بمی چاودنه کې څلور عسکر ژوبل شوي دي. همداراز تېره شپه د پېښور د ادیزو د کلي یوازینی هایر سیکنډري سکول عمارت په بمونو والوزول شو. د متنی پولیس سټېشن چارواکي وایي چې په دې چاودنو کې د سکول 15 کمرې تباه کړل شوي دي. جاپان په هیواد کې د زلزلې او سونامي طوفان د زرګونو قربانیانو لپاره نن په ټول هیواد کې څو شېبې خاموشي غوره کړه. بلخوا جاپان کې د خونړي زلزلو سونامي وروسته په فوکوشیما کې ټیمي بټۍ د یخ ساتلو لپاره چارواکو هلې ځلې توندې کړې دي. او د کرکټ د نړیوال کپ د دوو میچونو په ترڅ کې نن آیرلند د نیدرلند سره لوبه کوي. آیرلند 200 د نیدرلند د 306 رنزونو په مقابل کې 238 رنزونه کړي او درې کسه یې وړ دي. بلخوا سریلنکا 112 رنزه کړي، دوه کسه یې وړ دي. نیوزیلند بالینګ کوي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دا راپورونه لرو. د پاکستان په ځینې ښارونو کې مذهبي ګوندونو د عدالت د هغه حکم پر ضد مظاهرې کړي چېرته چې امریکایي وګړي ریمانډ ډیویس خوشی شوی دی. د او قبایلی سیمې وزیرستان مشران د پرونی ورځې په ډرون برید غوسه څرګندوي.
دا پرین پښه شوېدو په جلګا بند شوېدو ملکون په کمرې کې شراباد کمانډان په کمر دی. دا کومي لنجا و دي تیر وته نو سوي د لنجا څخه په شوېدو کې.
او په سواد کې یو عدالت یو طالب کمانډان ته د یو سل اولس کاله بند سزا اورولې ده.
یقینا دا خلک د ټول قوم مجرمان دي او د سات قومي جرګې دا مطالبه هم په دې باندې کوله چې د دې مجرمانو ته د دوی د جرم سزا ورکړي شي.
نور راپورونه هم لرو. مشال سره اوسېږي. قدرمن اوریدونکو، رازو د خبرونې لومړی راپور ته. د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو نن د امریکایي وګړي ریمانډ ډیویس په خوش کېدو بحث کړي. په دې دوران کې د مذهبي ګوندونو مشران د ریمانډ ډیویس په خوش کېدو سخت برګون سردګن کړي، ولې ځینې سیاسي مشران بیا وایي چې دا دومره مهمه خبره نه ده. ریمانډ ډیویس هغه امریکایي وګړي دي چې دوه میاشتې وړاندې په د دوو کسانو په وژنې په تور باندې په لاهور کې د پولیسو خوا نیول شوی او بیا یو عدالت ته وړاندې شو. او تیر ورځ د روغې جوړې د وژل شوو کسانو د وارثانو سره د روغې جوړې ورستو دا د عدالت لخوا خوشې کړې شو. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په اړه نور تفصیل د غلام غوس په راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی د ریمانډ ډیویس د خوشی کولو غندنه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې کوم کوم خلک د ریمانډ ډیویس په خوشی کولو کې ککړ دي د هغې په اړه دې پلټنې وکړي شي. په دې لړ کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور وویل، پلټنې دې لس ځله وکړي، ولې زه دا ویم چې زموږ د پښتنو وینه څومره اسانه او ارزانه ده. په دېزو متنو کې شپږ دېرش تنه ووژل شو، د هغې لپاره خو نه چا لاریون راوویستلو او نه چا د هغه پیښې غندنه وکړه. او په پنجاب کې دوه تنه وژل کیږي او د هغې لپاره دومره آواز او شور پورته کیږي. زه د جماعت اسلامي نه دا پوښتنه کوم چې تر اوسه چېرته وده وو چې په ادیزو کې چاودنه کیدله، نو د هغې لپاره خو یې لاریون نه و راویستلی. په مینا بازار کې چې یو سل شل تنه او په سویکارنو سلور لره کې چې 55 تنه وژل شوي وو، د هغې لپاره خو یې چرې هم لاریون نه و ویستلی.
بازار میں 120 لوگ مرے ہیں، اس کے لیے جلوس کبھی نہ نکالا. جو 55 لوگ شکارنو چوک میں مرے ہیں، اس کے لیے جلوس کبھی نہ نکالا.
بشیر احمد بلور زیاته کړه چې کله زمونږ بچی وجل کیږي نو بیا ویل کیږي چې دا بلیک واټر وجل دي.
زور دې کړی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب ہمارے بچے مرتے ہو تو ان کے لیے بھی جلوس نکالے.
زه دې خبرې له ډیر زور ورکوم چې د خدای لپاره چې کله زمونږ بچی وجل کیږي نو دا غې لپاره هم لاریون راوباسي. چې کله زمونږ بچی وجل کیږي نو د هغې هم غندنه کوي. بشیر احمد بلور زیاته کړه چې ریمن ډیویس عدالت د وجل شوي کسانو پر رضا پریښی دی او که څوک پلټنې کول غواړي نو د وجل شوي کسانو د وارثانو نه دې پلټنې وکړي چې دیت یې اخیستلی دی او د ریمن ډیویس د بخلو لوزنامه یې د جج مخکې لاسلیک کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، د ریمن ډیویس په اړه نن په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو او د دې د پلویانو لخوا مظاهرې روانې دي او د حفاظتي یعنی سیکورټي انتظاماتو لمخه د امریکا امبیسی دا اعلان هم کړی چې څومره امریکایي کونسل خانې دي د پاکستان په مختلفو ښارونو کې دا کونسل خانې به بندې وي. د دغه مظاهرو او د سیکورټي انتظاماتو په اړه باندې د اسلام آباد نه زمون همکار ریاض مساخیل دا راپور را لېږلې دي.
د امریکایي سفارتخانه د ویان البرټو روډریګیس د وینا سره سم نن به د هغوی اسلام آباد کې سفارتخانه او پېښور، لاهور او کراچۍ کې کونسلګری بندې ساتلې شي او پاکستان کې خپل وګړو ته هم په خیال د ګرځېدو ویلي دي.
د امریکای سفارتخانه او لاهور، پېښور او کراچۍ کې به د امریکای کونسلیټ نن بند وي. دا به صرف د خپلو امروزه کارونو لپاره بند وي او نور چې کوم د اولس سره تړلې چارې وي هغه به جاری ساتل شي. دغه شان چې پاکستان کې د امریکای کومې ادارې کار کوي هغه به هم خپل کار روان ساتي. موږ خپلو ښاریانو ته ویلي دي چې ډېر په احتیاط ګرځي، د جلسو جلسونو خواله نه ځي او خپل کاغذونه د ځان سره وساتي.
بلخوا تیر ماښام د کورونو چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې د اعلی پایې یو غونډه وشوه چې پکې د امریکایي وګړي د خوشي کېدو وروسته په اولسي عکس العمل او مجموعي امنیتي صورتحال غور وکړی شو. دې دوران د وفاقي وزیر وینا وه چې بعضې وګړي د حالاتو خرابولو کوشش کوي ولې دوی به د ناوړه ارادو کې کامیابېدو ته نه پرېږدو. د اسلام آباد د سیکورټۍ په اړه د اسلام آباد پولیسو د یو مشر ایس ایس پی طاهر عالم پی آر او مشال ریډیو ته وویل چې هغوی ته داسې اطلاع ترلاسه شوې ده چې بعضې ترهګر اسلام آباد ته راننوتې دي نو ځکه یې سیکورټي زیاته سخته کړې ده. پی آر او محمد نعیم وایي
په
ټولو اهمو تجارتي مرکزونو او سړکونو د پولیسو کمانډوز د ترهګرۍ د مخنیوي ډلې او نور ځوانان چمتو کړی شوي دي. موږ ته داسې اطلاعات ترلاسه شوي دي چې د احتجاج کوونکو په جامه کې بعضي ترهګر اسلام آباد ته د رانوتو هڅې کوي. د دې د مخنیوي لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کړی شوي دي. د دې سره سره د امنیت فضايي جاج هم اغستی شي او اولس ته هم ویلي شوي دي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو سره مرسته وکړي او د ځان سره د خپلې پیژندګلو کاغذونه او شناختي کارډونه ولري.
یاد دي وی چې د ریمن ډیویس د خوشي کولو په ضد نن بعضي سیاسي ګوندونو د احتجاج ورځ منځلو اعلان کړی دی او د داخله چارو د وزارت لخوا د دې احتجاج لپاره د اسلام آباد شکرپنیا سیمه ټاکلې شوې ده چې دا شان د نورو خلکو گاډو، دکانونو او مالو سر ته څوک زیان ونه رسوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر منو اوریدونکو، پرون د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د بی پیلټ امریکایي الوتکو لخوا میزایل فایر شوی چې په نتیجه کې یې د تازه راپورونو تر مخه یو سلویخت کسان وژل شوي دي. قبایلي مشران او د پاکستان حکومت وایي چې په دې کې وژل شو کې زیاتره کسان ولسی وګړي او مشران وو، خو ځینې سرچینې بیا دا هم وایي چې په دغه حمله کی طالب وسلوال هم وژل شوی دی. د نور تفصیل لپاره ورزو په بنو خار کې د مشال همکار عمر دراز وزیر ته.
تیر ورځ چې په شمالي وزیرستان ایجنسی افغانستان پولیس سره نږدې خړ تنګي سیمه کې بی پایلوټ الوتکو لخوا کوم میزایلي برید ترسره شوی و. د دې برید وژل شو کسانو شمیره یو سلویخته رسیدلې ده. بعضی رسنیو تر مخه په دې جرګه کې ځایي طالبانو مشرانو هم ګډون درلود. د دې برید په اړه د شمالي وزیرستان ایجنسی مشرانو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. په دې اړه بعضی مشران مشال ریډیو ته صدا سي وایي.
ملک اجمع احمد خبرې کوم چې د خپل د قومي اسمبلی د ټول قبایلي ممبرونو او نیتنا زه دغه اپیل کړه چې د دغه خبرې د دغه ډرون حملې دغه د ټول قبایلیون هر دوی سه احتجاجي مظاهره وکړو چې دغه د ګونا قبایل باندې د بمباری وغوښتل او حمله وکړل.
بختوار مداخل دا پرین پښه شوید په جلګا باندې شوید ملکون په کمر دی او ګلابر ملک ته داوود ته حکیم خان دی شیر آباد کمانډان په کمر دی دا کومي لنجا و د تیر وته نو سوید لنجا چې په شوید کې ما دا غره تیر د کونه ګورمټ په داسره لنجا و د توجلګا ته تلی پر دې کې سره نو سپ د تخیل
کلمو چې د دې بریټ پاړه د قبایلی چارو کارپوه رحیم الله یوسفزای نه پختل نو دوی اوه چې کسه هم په دې کې بازه وسلوال په نخښه شوی دی خو د جرګه د قبایلی مشران لخوا د دوه قبیلو ترمنځ د شخړو هوارولو د پاره را بلل شوی و.
کله چې جرګه کیږي نو د دې خو بیا هر قسمه خلک راشي په دې کې بیا ممکن دا چې مشران نه وي عام خلک وي دا ممکن نه چې طالبانو په کې یو نیم ملګری وي خو دا خو اوس خبره نه شوه اصلي خو دا جرګه وه.
یاد دی وی چې 13 ورځ د بې پایلوټ الوتکو لخوا د دې برید پر ضد د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پاکستانی عسکرو مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر په ګډون یو شمیر لوړپوړو چارواکو سخت خبرګون ښکارا کړی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ډرون بریټ په اړه مو تازه حال د عمر دراز وزیر نه واوریدو. قدرمنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته په پښتو ژبه خبرونه لري او دا خبرونه تاسو د سحر 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدئ شي. او اوس هم د ډرون بریټ په اړه راځو یو بل راپور ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د پرونی ورځی د ډرون برید غندلې او د امریکا نه غوښتي چې په دې واقعې د بخنه وغوړي. نور تفصیل له اسلام آباد علمزیب خان راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، ولسمشر آصف زرداری او د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی 13 ورځ شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شوی د ډرون برید په سخت ټوکی غندنه کړې ده. د لړکی د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد نه تر لاسه شوی بیان تر مخه یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د دارنګا بریدونو نه تر هغه ته ګټه تر لاسه کیږي او د ملت پاله قبایلی غړو د شرخخونه د ویلدو هڅو ته زیان رسیږي. د سره سره د ایوان صدر ویان فرحت الله بابر هم د ولسمشر آصف زرداری د دغه بے پائلٹ الوتکو د بریدونو غندنه کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان حکومت په دغه بریدونو کې د وژل شوی تنانو لپاره ډیر خپګان لري او د متاثره کورنو سره د خواخوږی سرګندونه کوي. بلخوا د آی ایس پی آر نه ترلاسه شوی یو بیانیه کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم د دغه ډرون بریدونو په سخت ټوکی غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا حمله کې قبایلی مشران وژل شوی دي. د بیانیه تر مخه جنرال کیانی زیاتوي چې دا رنګ پیخي د دې هغه مقصد ته زیان رسوي کوم چې د ترهګری پزیت جنگ سره تړل شوی دی. د سره سره د پاکستان خارجي دفتر هم د دغه بریدونو په اړه خپل احتجاج ریکارډ کړی دی او د خارجي دفتر سیکرټر سلمان بشیر پاکستان کې د امریکایي سفیر کیمرون منټر ته یو مراسله کې لیکلی دی چې امریکا دې په دغه پیښه د پاکستان څخه معافي وغواړي. د لړکی چې کلمو د خارجي دفتر ویان دی تهمینه جنجوانه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
ڈرون بریدونو په اړه د ار اړخنا یعنی د صدر وزیر اعظم او جنرل اشفاق پرویز کیانی له طرفه غندره شوې ده. د شان په امریکا کې زموږ سفیر حسین حقانی ته هم مونږ ویلي دي چې هغه د سټیټ ډپارټمنټ او امریکایي حکومت وړاندې دا خبره پډاګه کړي او حسین حقانی تیر ورځ امریکایي چارواکو ته دا خبره کړې ده. د شان زموږ خارجه سیکرټر سلمان بشیر هم په سخت ټوکو کې پاکستان کې امریکایي سفیر کیمرون منټر سره خپل احتجاج شریک کړی دی او ورته یې پډاګه کړې ده چې دغه پیښه کې بے ګناه وګړي وژل شوې دي ځکه امریکا دې په دې اړه د پاکستان څخه معافي وغواړي او وضاحت دې هم وکړي.
عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
کرمن اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مشال ریډیو تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. مشال ریډیو مونږه دا سی لیکو MASHAALRADIO.com. کام www.mashalradio.com تاسو کولی شئ چې د مشال خبرونه ختمي هم شي تاسو بیا هم د مشال کوم خبرونه غواړي هغه د انټرنیټ لاري اوریدئ شي. اوس تاسو پام راګرځو یو بل راپور ته. د سوات کې د ترګری زید یو عدالت د یو پخوانی طالب کمانډان ته د خلکو د وژنې په تور باندې د یو سل کال کېد سزا اورولې ده. په دې اړه باندې په سوات کې د مشال همکار نیاز احمد خان منتدا راپور راکړي.
د ملکن ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت سیدو شریف کې د ترهګرۍ په تور کې نیولې شوی یو تن چې نوم یې نوناری ګل دی او د مټې اوسیدونکی دی بېلو بېلو مقدمو کې په مجموعي توګه یو سل شل کاله قید او لس لک روپۍ جرمانه سزا ورکړې ده. عدالت تیره ورځ خپل مختصر فیصله کې ویل چې ملزم باندې قتل، اقدام قتل، سرکاري ودانو حملې او په خصوصي توګه مړه تاڼه کې محمد اقبال نومي ملازم ذبح کولو مقدمه درج شوې وه. دغه لومړۍ فیصله ده چې سوات کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت وکړه. سوات کې د ترهګرۍ په تور کې یو شمیر ملزمان په بند کې دي چې پکې د بند کړای شوي تنظیم ټی این ایس ایم مشر صوبیب احمد په شمول یو شمیر وسلوال طالبان شامل دي. د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزی چې وړاندې په خپلو جرګو کې نیول شوي ترهګرو ته سزا ورکولو غوښتنې کړې دي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
یقینا دا خلک د ټول قوم مجرمان دي او د سوات قومي جرګې دا مطالبه هم په دې باندې کوله چې د دوی مجرمانو ته د دوی د جرم سزا ورکړی شي. که څه هم غټ غټ مجرمان لا پاتې دي په خپل ځای باندې، البته عدالت چې کومه سزا ورکړې ده نو د ده د جرم نویت هغه خو د دې نه هم ډېر زیات لوړ دی، ځکه چې قتلونه یې کړي دي، نور خلک یې اعلان کړي دي. خو بیا ته هم مطلب دا دی که دا قید بل ورځ یو څوک معاف نه کړي او یا بیا په بله بانه راونه باسي، نو کم از کم که دا خلک په اوږده اوږده میعاد په بند باندې هم محکوم شي نو دا به نتیجه به شي چې کم از کم یو د خپل چې کوم هغه عمل دوی کړی دی د هغې به یو قسم ته جزا یا سزا به بیا مومي.
دغه فیصله مخې ته راتلو وروسته د سوات بېلو بېلو شعبو سره تړلي خلکو پرې خپل دریځ داسې بیان کړو.
زما نوم ممجد علي صاحب دی او زه په دې فیصله باندې انتهایي زیات خوشحاله یم. کم ترهګر چې دي، کم دهشتګرد چې دلته کې، دوی ټولو له هم دغه شانتې سزاګانې پکار دي. دغه شان دا کم چې د دوی لیډرز وو هغو هم دغه شان سزاګانې پکار دي چې د نورو خلکو ته بالکل دا یو سبق وګرځي.
زما نوم منصور دی او مونږ منګور یو. دا کم کس چې دا 120 سال سزا ملو شي دا ډېر خوشي وي، ځکه چې دا کومه سره کوم حالت تیر شو کنه دا کدي سزا کنه دي کنه ته ملو نشي دا رات سبب هم راتلی شي. او دا کدي ډېر خوشي دغه شي دم شي مونږ خو ډېر کم ورته چې ډېر کم کسان ته سزا کنه ملو شو ډېر کسان به پرې خو لګي یو
احتشام الحق ته زو زای ما چې دینم سخت سزا پکاره ولې هغه کم افسران چې زبشیو او هغه باقاعده ثبوتونه هر څه موجود او بیا هم 120 سال سزا ده خدای مې چې فانسي وا حت یعنی اخیری سزا پکاره وا چې پانسی شی وا. بس
زما جواد الله خان نوم دی، زه فرست ایئر کیما او زه دې باره کې دا وایم دغه شان سزا ورکولې کیږي دغه شان مجرمانو ته، نو کېدې شي بیا مخکې مونږ دغه شان کم حالت نه چونګه تیر شو دغه حالت پنګ باندې را نشي او عوام ته یو غټ پیغام ملاو شي چې بد کار کولو انجام بد دی.
سوات کې ترهګرۍ په تور کې نیولې شوی یو شمیر تنان په بند کې دي. د سرکاري سرچینو تر مخه دغه کې سلویخت هغه تنان هم شامل دي چې حکومت پر انتهایی سخت مقدمه جوړې کړې دي. تمه سرګندګي چې دغه تنانو په اړه به هم فیصلې لنډ ورځو کې مخې ته راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال راډیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
او روښانه مستقبل تاسو هم په دې روان سات کې اوریدئ شئ. خو د اغه لمخه زنی راپورونه دي اغه د تاسو پام را ګرځو. قدر منوریدونکو، د پیښور په ادیزه کلی کې نامعلومه کسانو یو سکول په بمونو الوزولې دي. یاد دی وی چې 13 اونۍ په ادیزه کلی کې د جنازې په مراسمو په یو ځانمرګي برید کونکي نږدې سلويخ کسان وژلي وو. د دغه ځانمرګي برید ذمہواری وسلوالو طالبانو په غاړه اخستی وو او دغه سي کم سکولونه چې په قبایلی مو یا پیښور کې خواوشا کې ورانی کې د اغیزي مواري هم زیاتره وسلوال طالبان په غاړه اخلي. په ادیزه کلی کې د سکول په بمونو الوزولو په اړه له پیښوره د مشال همکار فواد علی شاه دا راپور راکړي.
تیرش پا پادیزی کلی که نامعلوم کسانو دا یو هایر سیکنڈری سکول امارت پا بمونو والو سولو. دا د دې کلی واحد د هلکانو سکول و چې پکې به تر دولسمه پورې سبق ښودلی کېدو. ځایي خلک وایي چې دی د بمی چاودلو پنځه اوازونه اورېدلي دي. د متنۍ پولیس سټېشن چارواکي وایي چې د سکول پنځه کمرې په دې چاودنو کې تباه کړې شوي دي. د متنۍ پولیس سټېشن محرر ریاض مشال ریډیو ته وویلو پادیزی کلی کې د طالبانو وسلوالو پر ضد جوړ شوی د امن لخکر مشر دلاور خان مشال ریډیو ته وویلو
دا هاي سیکنډري سکول دی موږ د دې دوه بیګا تقریبا یو بجې تاسې معلومات چې موږ دې پوښتې مو ته کوزه دې ملک مخته موږ شي موږ شي لګولې نو بس ته دې تا بو مو کوم دا سلور تیز د ماګیا سکول دې ګړې سکول مکمل توګه باندې تم شوی دی بس دا حالات
دا خبره د یادونه وردا چې د دې سکول نه پیلا په دې ځای کې درې د جنکو سکولونه په بمی چاودنو کې الوسولې شوې دي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
قدر منوریدون کو استاسو پام را گرزو یو بل راپور تا کورما د پاکستان آغا قبایلی سیمه دا چرته چه د فرقایی ستاو تریخوالی روستو د پاڑچینار پیخور روڈ تر لوی موده پوری ترلی شوی و خو تیرمیاش دغا سڑک د جرگی د حلو زلو روستو پرانسته شو او دغل تا چکم شیا او سونی دلی اسیگی اغی پده رزا شوی چه پده سڑک با دوار غاڑی د دوار فرقو خلق پا سفر کی خو بیا تیره اونۍ دغه سی په یو د مسافرو په یو موټر باندې یو فایرینګ وشو چې هغه په نتیجه کې بیا ځنی سړکونه بند کړی شوی خو اوس دغه سړکونه بیا پرانستې شوی دي نو ورزو په کورمینا زمونږ همکار طارق اورگزی ته چې د دې په اړه باندې تازه حال مونږ راکړي
پاڑاچنار نه پیښور ته تلونکي فلاینګ کوچ باندې د نامعلومو کسانو لخوا د برید کولو نه پس په کورم ایجنسی کې سیکیورټي صورتحال په وجه تړل شوی د ټل پاڑاچنار روډ د تګ راتګ دپاره یو ځل بیا پرانستل شو په دې حکله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخرالدین مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې د جرګې د فیصلې مطابق د دواړو ډلو خلق د یو بل په علاقو باندې تګ راتګ کولی شي
بالکل کولو دي هر سړی خپل فریلی مومنټ کولی شي چې چرته تلل غواړي کورم ایجنسی کې ان شاء الله فریلی هغه تلی راتلی شي او دې کې زه یو بل درته پوینټ اوټ کوم چې اسې مس انډرسټینډینګ دا هم دی چې شیا علاقو کې روډونه اوس هم بدستور بند دي خو خاص کر دا تری مینگل روډ یاد دی خو دې کې بس درته دا وایم چې دلته کې موږ گرینڈ جرګه راغوښتی وه بیا دا پیواړ تنګي والا ټول مشران موږ ورته راغوښته هغې هغې سره جرګه وکړه او هغې باقاعده کیټګاری کلی دا وې چې ان شاء الله زموږ طرف نه روډ بالکل کولو دی که څوک چرته ځي راځي ان شاء الله چې اپر کورم دی که لوور کورم دی که کم ځایم دی زموږ شیعه کمیونټی علاقې کې دی فریلی موومنټ کولی شي
د دې نه وروسته مشال لوډیو چې کله د انجمن حسینیه مرستیال سیکاتر حاجي شبیر حسین سره تماس ونیولو نو موږ ته د ټلیفون په لارې وویل چې توری قوم خلک د جرګې فیصلې ته درانه وخت ورکوي او خپل تګ راتګ یې شروع کړی دی خو حکومت دې په لارو کې خلکو حفاظت یقیني کړي
معاہدہ حکومت زیر نگرانی کے اسلام آباد کے وشورا توری قوم طرف رکھو اوالا مدا خبر کری دے حکومت پہ صلاح شیو دے اگر پہ سرے بمو پزداری کہو ان شاء اللہ آئندہ با کہو خو حکومت آپ کو دے سکور میں جیسے سارا سارا حکومت نور علاقے دے ضلع کے لگا دعا اور ایک سنا ہوشو اور بم بلاسٹ ہوشو مو پہ پلان کوچ باندھے یو دا بردی 13 تاریخ نے واقعہ ہوشو پکور دے حکومت روڈ باندھے ڈون ڈسٹرکٹ ہم دا ٹریفک حفاظت یقینی جوڑ کی او مختلف علاقو کې د دوی په کوډه موبایل او پروټیکشن چیک پوسټونه استابلیش کی
یاد دی چې د کورم ایجنسی لارې پرانستانو نه پاس اهل سنت قوم خلق د ټل پاڑا چنار روډ باندې تګ راتګ نه کوي ځکه چې تیر په اتم مارچ باندې انجمن فاروقیه د مطبوعاتي کانفرنس لارې دغه اعلان کړی و چې د اهل تشی قوم لخوا د معاهده خلاف ورزي نه پاس د اهل سنت قوم خلق د په اهل تشی علاقو باندې تګ راتګ و نه کړي د دې سره انجمن فاروقیه دغه غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په دې لړ کې خپله کاروایی وکړي مونږ چې کله اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ پریزیڈنٹ فخر الدین نے پختانا اوکڑا چدغ و مطالبات نہ پس حکومت سے اقدامات کڑی دی نو پا جواب کی اویل چپدے لڑکے ہم حکومت گرفتاری کڑی دا
جم گسرا واقعہ داشن اغا اوشو اغا مس انڈرسٹینڈنگ لاندی ہو یو دا او چدا شنگا کی یو گاڑی سر معشومان ہو دا پگم ہو دوم معشومان ہو آگے چرتا خپلو کی جگڑا کولو آگا کانی یو گاڑی باندھو لگے دا اور چاہ معشومان دا کڑے ہو آگا والے سے منگونی ہو اس مسرا آگا جیل کے دے عمدہ شان کے زم کو وچ درے والے ملک ہو نو آگا التا کہ خپل یو سڑی سرا خوش ہو سر آگے خپلو کے پیسے لین دینو چکن سر لین دینو آگا یو غلط کارو کو چدے ڈیٹین کو چیسنگ منگتا مقام تو پتہ لگے کم بول جائے وہ اگر منگتا اس حوالہ کرے دے آ منگ سرا جیل کے دے
دٹل پڑا چنار روڈ پر انستل نہ پس ووس ہوم دا اہل سنت شپ کومن خلق پلرو غریزو لارو تا گرا تا کوی چلا وجه عام خلق پ سخت استون زکی دی دوی غختنه کوی چ جرگا او د کورم جنسی واکمن چرواکی پدی لڑکی کوٹلی گا منا پور تکڑی طارق اورگزے مشال رڈیو کورم ایجنسی
په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې او 15 ثانیې شوې دي بشیر ګوښت ورزو د لنډو خبرونو لپاره
د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي وایي امریکا د په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونو کې د یو څلوېښت کسانو د وژنې له امله بخنه غواړي په سوات کې د 15 مشکوکو کسانو مړې موندل شوي په خیبر ایجنسۍ کې په یو وسلوال برید کې 4 عسکر ژوبل شوي او په دیزو کې یو سکول په بمونو الوزول شوی په سوات کې یو کس د ترهګرې په تور کې 120 کاله د بند سزا او 10,00,000 روپۍ جرمانه اورول شوی د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لیبیا د نالو د سیمې د ګرځولو منظوري ورکړې او نن د کرکټ د 500 ورځ نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې آئرلینڈ د نیدرلینڈ د 306 رنزونو په جواب کې 204 اتیا رنزونه کړی او 4 کسې یو ډی په بل میچ کې سریلانکا د نیوزیلینڈ په مقابله کې 104 دی رنزه کړی او 2 کسې یو ډی
لند خبرونه بشیر غواخت تاسو ته درواورول قدر منوریدونکو اوس رازو یو بل راپور ته 13 د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ټلیفون خبرې کړې او دته د افغانستان د دورې بلنه ورکړي د ولسمشر کرزی او وزیر اعظم ګیلانی د خبرو په اړه نور حال اسلام آباد انیسه اجمل راکړي
د وزیر اعظم ہاؤس نا جاری کړی شوی خبر پانے تر مخه افغان ولسمشر حامد کرزئی 13 ماخام وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تا د ټلیفون پلیکا کابل تا د دورې بلنه ورکړی دا او د دوانو مشرانو ترمنځ د پاکستان او افغانستان تعلقاتو سرحدی امور او پسیما کې د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې دي او دغه سي وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی افغان ولسمشر تا دا هم ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن جوړولو لپاره خپل پوره مرستلات تیار دے خبر پانا زیاتوی چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د افغان اولس مشر دا دورا قبول کړی دا او ویلی دی چې د دواړو هیوادونو د خارجي دفترونو به د دوري نیټا ټاکی او دا غیر استبا وزیر اعظم د افغانستان دوره کوي د افغان امور کارپوه ایاس وزیر وایي چې په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم دوره سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم بهتر شي اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
قدر منوریدونکو ویل کیږي چې د جنوبی وزیرستان اغه کټوال چې د پوزی عملیاتو له عمله بې کور شي او اوس واپس خپل کورونو ته تللی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي دا کومې ستونزې دي ورزو په ډیرا اسماعیل خان کې د مشال همکار سیلاب مسعود ته
د سلی وزیرستان اغا مسعود کډول چې کوم د کډولای نه د ورسته واپس وزیرستان ته تللی دی د کوم مشکلاتو سره مخامخ دی او په دوی څته ریږي د رانی د کلی و سدونکا یو قبایلی ویایي
زه غانه یک سلا ودین محمد تکلیف دادا چې پابندی ډرا د بل مینی نه مینی نه دی کده غانه خلک خطر ډرا جوړ شي او هر ارز غانه زی دار ارز چې کوي مینی نه ور خلاص شي بشونه خطر شته دی ولیار بند درته چې په دال یارو درمستا دی لو ورو ده غانه نه سستا خوش بجنه باد یی چې
بنیادی ضرورت میں تنظیم یو این ایچ سی آر شجینا چھروا کے دنیا خان چدم موسیسا پن اور خونا دے مسعود کڈوال تڑ ہاں کبھی پشتنا وکڑا اگے وویل
وزیرستان
پولیٹیکل ایجنٹ دے ٹانگ پہ دفتر سے دا حکومتی چھرواچو او مسعود و مشرانو پہ یو جرگاگ سے دنور کٹوالو دے واپس تک خبر ہاں کے دلے سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانگ
خبر او سندرے
د موسیقی زانګړی خبرونه
تاسو خبرې
ممتا راز اقبال اور رحیم شاہ په आवाज کې ډېر ښه غانه نشر کوي
او ماته کوم دي کوچی غانه نشر کوي
ما دې غزل او دبلا مکوري په आवाज کې نشر
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي ولا تور کې نخې ولا پور کې
لاس د مینې راکار ان ټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ګول نن مونږ سره رکا
مشال ریڈیو اڑاندی کوي د مشال ریډیو خبری او سندری پروگرام تاسو سبا اوریدئ شئ کدر من اوریدونکو او اوس تاسو پام را ګرځو یو نړیوال راپور ته د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د لیبیا پر ضد د نو فلای زون پابندی لګولو منظوري ورکړی ده نو فلای زون په اسانو الفاظو کې هغه زیوی چې جهازونه پکې د پرواز کولو نه منع کړی شوی وي په واشنگټن کې د مشال همکار هارون باچا د لیبیا حالات ته په کتنه سره دا راپور را لیکل دي
په داسې حال کې چې لیبیایي ځواکونو د زیارت پر ورځ هم په حکومت مخالفه ډلو خپل فشار ته په دوام ورکولو د هغوی د مرکز بنغازي ښار په شاوخوا سیمو بمونه اورول د امریکا حکومت تمه څرګنده کړې چې ملګري ملتونه به ډېر زر د لیبیا پر ضد د عملیاتو یوه غوسه پرېکړه مخې ته راوړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن تیر ورځ په تیونس کې د یوې خبري غونډې پر مهال هوډ څرګند کړ چې د هغې حکومت په د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د پریکړې کلکه ملګرتیا
وکړي.
متحده ایالاتونه به د امنیتي شورا لخوا د عملیاتو د فیصلې ملاتړ وکړي، خو غواړي چې دغه ملاتړ د عرب هیوادونو د ملګرتیا په ترڅ کې نور هم پیاوړی شي تر څو هغه چارې چې امنیتي شورا یې منظوري ورکوي پر مخ یوړل شي.
course of action approved by the Security Council will be.
میرمن کلینټن د بریتانیا او فرانسیا هغه حسوتا چې غواړي د لیبیا هوایی لیکې د اوتړل شي په اشاره کول سره وویل چې دغه عملیه به د یاد هیواد د پوځي دفاعي نظام د پنخه کولو پرته ترسره نشي.
There is a lot of very intense discussion occurring.
په دې موضوع ډیر ژور بحث روان دی، خو باید دا په پام کې ونیول شي لکه څرنګه چې د نړۍ د پوځي چارو کارپوهان په دې خبره پوه دي چې د الوتنو د ممنوع زون مخې ته راوړل د ځینو عملیاتو تقاضا هم کوي، چې مخه یې د جنگي جازونو او د پایلټانو له حفاظت سربیره ځینې ځایونه هم په نښه کول وي لکه د لیبیا د پوځ دفاعي نظامونه. بلې خوا ته بیا د لیبیا ولسمشر معمر قذافي د لبنان یو ټلویزیون سره په مرکه کې په بنغازي کې د جګړې د امکان پر ردولو سره وویل چې دا د لیبیا خلک دي چې په مخالفینو پسې راپاسېدلې دي. دا یاغیان هیڅ پروا نه کوي چې که خارونه ویجاړیږي او که ټوله لیبیا تباه کیږي، او دا ځکه چې دا خلک له بهره راغلي دي. د لیبیا ولس بلها صبر وکړو او اوسمهال هم دوی دي چې مخالفانو پسې شوي دي. اندا چې په بنغازی کې عام وګړي مرستې کوي چې له دوی ځان خلاص کړي. په ورته وخت کې د ناټو عمومي سیکرټر اندرز رسموسن د پولینډ په سرخار وارسا کې د یوې خبري غونډې پر مهال په لیبیا کې روانو د تشدد په پیښو خفګان ښودلې او ویلي چې اوس هم لا وخت تیر نه دی د دغه زور زیاتی مخه ونیول شي. مونږ د عملیاتو کولو لپاره درې شرطونه مخې ته ایښي دي. اول دا چې زموږ مرستو ته ښکاره اړتیا ولیدل شي. دویم دا چې مونږ څه کوو هغې ته سیمه ییزه ملاتړ ترلاسه وي. او دریم دا چې زموږ د عملیاتو لپاره یو څرګند قانوني جواز وجود لري. د هر څه ته په کتنې زه فکر کوم چې د ناټو عملیات به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد سره په سمون کې ترسره شي. بل لوري ته بیا د فرانسي ډیپلوماټیکو سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد د ملګرو ملتونو لخوا د داسې یو قرارداد د پاس کولو امکان ته خوشبینه دی چې وایي په څو ګنټو کې به په لیبیا پوځونه ورداخل کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپ ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دی کې د خپ کې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تبصری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه.
تاسو د انټرنیټ د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ، او د انټرنیټ لارې اوریدو لپاره تاسو ته یاد ساتل پکار دی www.mashalradio.com. اوس یو نړیوالو ورځپاڼو ته یو کتنه. فاینانشل ټایم ورځپاڼې په منځني ختیځ کې په رامخته شوي حالاتو یو مقاله لیکلی چې د دې حالاتو په رڼا کې د سعودي عربستان او امریکا په تعلقاتو بحث کوي. دا مقاله د مشال همکار عبدالحی کاکړ لوستی او تاسو ته مهم ټکی دراوري.
لیکوال آن بریمر په فاینانشل ټایمز کې لیکي چې په منځني ختیځ کې له تیرو درې میاشتو راهیسې رامنځته شو پیښو د دې منطقې په اړه له مخه جوړ سوچ لړزولې دی. د په وینا د سعودي عرب او امریکا ترمنځ په خې اړیکې په داسې حال کې له آزمایښ سره مخامخ دي چې د سعودي عرب ځواکونه بحرین ته رسیدلې دي. د آن بریمر په وینا د خبرې سپینماڼۍ په دې کې حیران کړي چې د سعودي عرب ملاتړ وکړي او که د دیموکراسي ملاتړ شي. لیکوال زیاتوي چې د امریکا او سعودي عرب د اړیکو د منځ ټکی تیل دی، ځکه چې امریکا د نړۍ تر ټولو اومه تیل استعمالوي او سعودي عرب تر ټولو زیات امریکا ته تیل ورکوونکی هیواد دی. لیکوال آن بریمر د پخوانی بوش انتظامی او باراک اوباما له سعودي عرب سره اړیکې پرتله کوي. نوموړی وایي چې د جارج ډبلیو بوش او د سعودي شاهانو ترمنځ کورنۍ اړیکې جوړې شوې. هم دا وجه وه چې امریکا په منځني ختیځ کې خپلې پښې ټینګې کړې، د عربو لخوا د اسرائیلو پر ضد د ګام اخیستلو او په منطقه کې د ایران د نفوذ مخه ونیول شوه، او په کې لویه خبره دا وه چې د دې اړیکو له وجې د تیلو بای هم معتدلی وساتل شوې. خو د لیکوال په وینا باراک اوباما داسې کورنۍ اړیکې له سعودي عرب سره نه لري چې دې یو مشکل رامنځته کړی دی. آن بریمر وایي چې سعودي عرب له امریکا سره ښه اړیکو ته اړتیا لري، خو په منځني ختیځ کې مظاهرو ته د امریکا غبرګون د اتحادیانو ترمنځ شته باور شکمن کړی دی. د لیکوال په وینا چې د باراک اوباما دا غوښتل چې په مصر کې د مظاهرچیان حسنی مبارک له واکه وغورځوي، خو بلخوا سعودي عرب بیا خفه ده چې امریکا په لیبیا کې د کرنل قذافي د مخالفینو هغه شان مرسته یا ملاتړ نه کوي لکه چې د مصر د مظاهرچیانو یې وکړي. دا ډول په بحرین کې د سنی شاهي کورنۍ په ښکارا ملاتړ نه کول هم سعودي عرب د خطرې زنګ بولی. سعودي عرب ویریږي چې د بحرین شیعه اکثریت آبادی حسینه په سعودي عرب کې د شیعګانو پارولو ته لمن ووهي. خو آن بریمر په فاینانشل ټایمز کې کاږي چې د دې معنی دانه ده چې د سعودي عرب او امریکا ترمنځ همکاري له منځه لاړه. هغه هم په داسې حال کې چې د دواړو هیوادو دوه اړخیزه ګټې له یو بل سره تړلې دي. خو البته د آن بریمر په وینا په عربو هیوادونو کې بدلونونه کېدای شي په راتلونکي کې د دغو اړیکو ارزښت کم کړي.
عبدالحی کاکړ و چې د فاینانشل ټایمز ورسپانې دغه مقاله په پښتو ژباړلې و.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو د نړۍ د حال خبرې او تاسو لپاره فیچر پروګرامونه هم تیاری او هم دا اوس د فیچر پروګرام د روخانه مستقبل وخت شوې دی. په دې پروګرام کې تاسو د ځوانانو او د دې د مستقبل په اړه مشورې او خبرې اوري، او دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه تیار کړي. نو راځي چې غوښ شو پروګرام روخانه مستقبل ته.
تعلیم د یوې ټولنې په جوړښت کې بنیادی کردار لري. د تعلیم د لارې داسې نسل تیاریږي چې نه یوازې تعلیم او هنر لري، بلکې د زده کړو پر مهال یې د تربیت له مخه یو ښه کردار هم جوړ شوی وي. خو د فکر وړ ده چې بیا هم په ټولنه کې اداري فساد او درغلۍ شتون لري. د دې معنی دا ده چې د تعلیم څنګه خپل ذمہوارو ترسره کولو کې ناکامه ده. په نننی پروګرام کې دا کتنه کوو چې د تعلیم په کومه برخه کې نیمګړتیا ده. په دې لړ کې یو خبره ډیره سرګنده ده چې د تعلیم د امتحاناتو څنګه کې ډیره درغلي او بډې رشوتونه چلیږي. په دې اړه مو د پیښور د لسم او دولسم د امتحاناتو د بورډ یعنی بی آی ایس ای پیښور د چیرمن فرهاد جان نه پوښتنه وکړه. هغه وایي په دې فساد کې ډیرو کسانو او ادارو باندې ذمہواری راځي. اول خو د یو طالب علم والدین په امتحان کې د بډو رشوتونو او درغلي لپاره حل ځلې شروع کړي.
یوازې ته ادارې نشي یادولی، د عوامو سوچ ته وګوره چې کله امتحان کېږي نو ته راشه د امتحان حال له ورشه. په هغې کې به د بچو امتحان کم وي او د هغوی د والدینو امتحان به زیات. ته که اوس د دغې والدینو ایجوکیشن وکړې چې د خدای دپاره دا بچی پرېږده، دې په سکول کې ته د ده تپوس کوه، د ده پراګرس ګوره چې یاره زما دا بچی په کوم ډایرکشن کې روان دی، آیا دې طرفې طرفې ته روان دی که تنزل طرفې ته روان دی. نو دا یو پلار هم دا کوشش نه کوي چې په سکول کې رخپل
دا چې د طالب علمانو والدین ولې د خپلو بچو لپاره ناجایزه او په غلطه طریقه د بریالي کولو هڅه کوي. یو پلار ذاکر الله په اړه وایي دا خو یو رواج جوړ شوی او څوک یې هم بد نه ګڼي.
یاره خبره داسې ضروره چې زمونږ د معاشره چې کومه ده نو د دې دغه داسې جوړ شوی دی چې هر سړی لکه مطلب دا چې بچی به ښه قابل وي خو هغه سکول ته به ورځي، او کوم هلته چاګوټي هغه ډوډۍ والا کسان چاله روټۍ کوي چاله پیسې ورکوي. زه په خپل باندې که زما چېره بچو امتحان نو مونږ ته ووي یاره تاسو خلکو پسې پلاران راځي او تاسو مونږ پسې رانلی، او دا چې مونږ غریبانان ښه دی چې مونږ دا وایو چې ځکه چې تر دا بچی کامیاب شي نمبر یې ډېرې واخلي
غربت غریبی دا یو سړی نو هغه وایي چې زما را بچی پکې زلارم او ما چاته وینا وکړه د نمبر ښې واخیستلې او د بیا وروسته مستقبل خرابې چې که یو مالدار سړي بچي نو مطلب دا دی چې هغه خو به بور کې وړی یا منډه ووهي یا به بل ځای کې یا به پېښه چا ډیوټي ولګوي په شفارخ باندې را به ولي غریب سړي هغه خو که دلته مونږ منډه ووهو نو مطلب دا دی چې زیات نه زیات مونږ ډیوټۍ واله کسته بیا نه وو که نه پارچي خو بیا په بوټ کې خلک ګوري او دغه کوي نو بیا خو د هغوی مغفه کاري نو ښه خبره دا نه ده خو بس چې زمونږ د ملک یو دغه جوړه شوې ده اوس د تعلیم
په امتحاناتو کې د بورډ څه کردار دی؟ په دې پوښتنه فرهاد جان وویل
د بورډ بنیادی مقصد امتحانات ارګنایزیشن دی. اوس امتحانات کې سس سیزونه انوالو دي، په هغې کښې روره پرچه جوړول دي، پرچه جوړول استاد کوي، هغه په امتحان باندې سپرویژن ډیوټي څوک کوي هغه پرې استاد کوي، د دغې پرچې مارکینګ څوک کوي هغه استاد کوي، د دغې پرچو بیا په بورډ کښې دننه یعنې د هغې نمبراتو سکروټني څوک کوي هغه استاد کوي، د هغې ټیبولیشن څوک کوي هغه استاد کوي. صرف د بورډ کار سپرویژن دی او ارګنایزیشن دی. نو اوس لکه فرض کا تا ته ما دا خبره وکړه چې کرپشن یوازې د پیسو کرپشن نه دی، چې اوس د ایټیچیوډ کرپشن وي، د بیهیویئر کرپشن وي، د منفي سوچ ته نو دې مثبت ډایرکشن دسي. نو دغه شی اوس زمونږ په تعلیمي ادارو کې د دغې فقدان دی. دا اعتراف کوم چې یاره زمونږ استادانو له په کار دادي چې مونږ په خپلو تعلیمي ادارو کې خپل بچو ته داسې درس ورکړو چې هغوی مثبت طرفتروان شي، په دې چې هغوی منفي سوچ ډیولپ کړي.
فرهاد جان زیاتوي چې بورډ یوازې ټول کار نشي سمولی، استاد چې ورته روحاني پلار هم ویلی شي، نه یوازې د تعلیم او تربیت په وخت بلکې د امتحان پر مهال هم د استاد کردار ډیر مهم دی. په دې اړه سلیم خان استاد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
حضور دې خبر سره جی متفق یم دې کې په دې کمزورتیا کې په دې زوال کې د استاد بالکل لاس دی. استاد په دې ټوله لوبه کې یو سټیک هولډر دی. بالکل د دې خلکو چې کومې استاد ذمہ دار ګڼي دي، استاد دا ذمہ داري دي. خو دلته یو څو خامیانې زه وایم چې د حکومت په سطح باندې دي. ټوله غټه خبره دا ده چې د استاد چې کم مراد استاد لور کوي هغه مراد دومره نه دي. استاد ډېر زیات پریشانه دی، د تنخواګانې دومره نه دي چې دغه ضرورتونه میچ کړي او په پوره کړي. وایم چې هر هغه سړی ښه ډیوټي کولی شي یا ښه پرفارمنس ورکولی شي چې څوک مینټلي او فزیکلي دواړو طرفو ته مطمئن وي. چونکې استاد مینټلي مطمئن نه دی، د هغه دومره کشادي دي په دې نظام کښې، په دې وجه باندې هغه هغه ښه پرفارمنس نه کوي. نو زه دا وایم چې دا هم د استادانو هغه معاشي محرومۍ او کمزورۍ دي چې خلک ایکسپلایټ کوي او هغه جایز ناجائز کوي. که چېرې د دوی په دې طرف باندې کار وشي او دوی مطمئن کړي سیلریز زیاتې کړي، څه نور بینیفیټس ورته ورکړي لکه د میډیکل رعایش یا داسې سیزونه، نو زه ګمان نه کوم. اول د سره زه دا په یقین سره وایم که استاد مطمئن شي نو معاشرې نه د ټولو نه ذمه دار شخصیت استاد دی چې هغه د معاشرې په جوړولو کې رول پلی کولی شي او پلی کړی دی، دې خلکو ټول عمر کړی دی.
سلیم خان نه مې پوښتلې چې والدین د خپلو بچو لپاره ښه زده کړو باندې دومره زور نه اچوي څومره چې امتحان کې هلې ځلې کوي، دا ولې؟ نوموړی وایي
دلته چې دا کومه کرایټیریا ایښودل شوې ده د سلیکشن لپاره یا د پروفیشنل کالجز لپاره، نو دا د مارکس دا کوم دغه چې دی چې یاره دومره ډیویژن دا چې تر څو د منډ نه نیوتې دا به نور هم زیاتېږي چې دا خلک په دا جن ناجایز او جایز به کوي.
د دې تر څنګه سلیم خان وایي چې استادانو لپاره د حکومت لخوا هر وخت تربیتي کورسونه جاري ساتل هم ډېر مهم دي.
ټایم په ټایم باندې دلته کورسونه بدلېږي، ریفریشر کورسز ضرورت دی، جدید مضامین لا روان دي استاد لا، یعنی ریفریشر کورسز سره سره بیا د دوی د موټیویشن لپاره دا ټول سیزونه پکار دي. دا کمی دي چې د استاد لپاره وشي یا نوي څه مواد چې را ځي دا د سټیټ ذمہ داري ده چې استاد دې سره فیمیلیئر کړي. لکه نن هم په ایجوکیشن کې دا آی ټي دور راغی خو استادان د آی ټي سره فیمیلیئر نه دي. دغسې کورسونه کال په کال باندې تر اوسه پورې خو د پاکستان په نصاب کې چونکې طبقاتي نظام تعلیم دی، مختلف دوه درې سسټمه چلېږي. دلته که موږ زوال ته وګورو نو زوال دا دی چې انګلش میډیم اردو میډیم کې هغه ماشوم کې دومره فرق پاتې شي. خو بیا هم زه دا وایم چې په استاد باندې دومره ذمہ داري نه ده، زه دا ټوله ذمہ داري چې د والدینو هم ورسره ګڼم، د معاشرې هم ګڼم.
د سلیم خان وینا ده چې استادانو لپاره د نوي دور د ضرورتونو په رڼا کې ترتیب شوي کورسونه ورکول پکار دي. داراز فرهاد جان هم وای چې نه یوازې استاد لپاره خ کردار او ډیر قابلیت ضروری دی، بلکې د برتی کولو ورسته ورته نور تربیت ورکول هم ډیر ضروری دی. نو موله د استادانو د برتی کولو په طریقه هم ټکونه کوي.
اول خو تاسو ګورئ چې زمونږ استاد برتی څنګه کیږي. برتی د 500 منټو په انټرویو کیږي. په کار دی چې دوی استاد له دونه اهمیت ورکړي شي چې دوی په کمپیټیټیو ایگزام باندې د سلیکشن کیږي، او بیا د دې لپاره یو ټیچرز اکیډمي چې په هغه کې د پری سروس ټریننګ ورکړي، چیرې د کمیونیکیشن سکل ډیولپ شي، او دوی هغه خپل خیالات او خپل قابلیت په ډېر اسانه طریقه خپلو بچو ته منتقل کولی شي.
سومره چې د استاد کردار مهم دی، دومره دوی ته تربیت هم ورکول کیږي. او کسنګه په دې پښتنه د پېښور یونیورسيټي د تعلیم او د تحقیق د څانګې مشر ډاکټر وزیم خان وویل چې د دوی اداره په دې لړ کې وخت په وخت نوي کورسونه شروع کوي.
ما اوس یو پروګرام شروع کړی دی، دا غي نامه د بی ایډ آنر ایلیمنټری او بی ایډ آنر سیکنډری سلور کال د ایف ایس سی نه پستا. هغه ته موږ دا تربیت مداور کوو چې بای تا به ګوره یو ډیر ښه ماډل ټیچر جوړیږي، ته به د قوم ذمہ دار یې، ته پروټیکټر یې، ته دا خلک به تتي کې، معاشره به تتي کې. که تاسو له نورو ملکونو کې مال ډیره تجربه ده ګرځېدلې مو په دې ملکونو کې، چې دا هغه دوه قسمه خبرې دي، یا تعلیم دی یو صحت دی. تعلیم باندې هغه اغمر بجټ خرچ کوي چې 60 او 70 او 80% نه زیات تعلیم ته بجټ کې وي، د استادانو تربیت ته لږ خرچ. موږ ته خدا معیار نه معلوم چې استادانو ټریننګ کم قسمه دی، یو کال ټریننګ خوړو ټریننګ نه دی. د استاد یو ډیر اعلی کردار پکار دی. که موږ سلیبس هم ټیکول غواړي، زموږ ټیچر ټریننګ پروګرام هم ټیکول غواړي، زموږ سیمینارونه په دې باندې کول غواړي، په ټلویزیون باندې ډیر لوی ایکسپوژر په دې باندې غواړي چې د استاد کردار په بیان کې. د استاد تربیت لپاره خپل سلیبس دی، مثلا ګوره سایکالوجي دا گائیډنس اینڈ کاونسلنگ ډیر زبردست مضمون دی چې دا ټول موږ تربیت خو استاد له ورکو. زموږ مال ایجوکیشن هم ډیر ضروري چې استادانو ته موږ ورکو، دا د پرایمري څخه نه تر هایر څخه تر یونیورسيټي څخه پورې داشن تربیت د استادانو وکړو.
ډاکټر وزیم خان زیاتوي چې په هر کورس کې دوی د استاد اهمیت په پام کې نیسي. بلخوا فرهاد جان نه مې او پختل یو طالب علم چې په نقل کولو گیر شي سزا ورته ملاويږي. په دغه کار کې کوم استاد ورسره مرسته کړی وي، د هغه پر ضد هم کاروي کیږي او کنا؟
زمونږ دا تاسو ته لومړی خبر وکړه چې د هر چا خپل لیګل لیمیټیشنز دي، دا هغه لیګل لیمیټیشنز نه دوی بار نشي وته. لکه اوس یو استاد په یو حال کې نقل پری دی یا په نقل کې امداد کوي، نو او بورډ ته پتو لګي دا فرض کړئ انسپکټر پی ورغی یا د بورډ یو افسر پی ورغی، او هغه په داسې فیل باندې گیر شي، نو بورډ سره د لیګل لیمیټیشنز د لاندې صرف د اختیار دی چې هغه د امتحان لپاره ډیسکوالیفای. زما اوس دا تجویز دی چې یاره په فرض کا استاد کې دا اٹیټیوډنل چینج راغی، او هغه دا څنګه دي چې دا د وخت کې ګوره پرسویشن به کې، پرسویشن سره به ور سره انکریجمنت هم کې، چیرې یو سړی ښه کار کوي چې دا هغه سلام ځای لپاره تازه له سره ریوارډ ورکي. خو که فرض کا دې په دې پرسویشن او انکریجمنت نه سمېږي، نو په کار دی چې بیا سټریکټ پنیشمنت وي، چې بیا دونه سټریکټ پنیشمنت وي چیرې یو سړی بیا د غلط کار کولو جرأت وکړي.
په عامه توګه خلک امتحاناتو کې د پریکټیکل یا عملی امتحان په برخه کې د درغلیو ډیره ګیله کوي. فرهاد جان د پریکټیکل په اړه وایي،
ګوره جی دې باندې اوس زمونږ کار روان دی. لکه په عام پاکستان لیول باندې دا یو پرابلم دی، او د پنجاب د بورډ سیدین دا یو تجویز ورکړو چې یاره موږ د پریکټیکل دا نمبر دا ختمو، چې دا بالکل پیورلی بس ختم شي، او په دغه کې یا په کوشن پیپر کې دا مدغم شي. کوم کمیټي بیا لکه د پاکستان بورډ جوړ کړ، دا غي غي او ممبرم ما د پیښور د طرف نه دا تجاویز ورکړل چې یاره پریکټیکل ختمول خو د ساينس حیثیت ختمول دي. نو ما ته وی چې یاره د دې صرف دا یو طریقه ده چې مارکس خو موږ آل دې ډیر راکم کړی دي، خو اوس دا پکار دي چې یاره 75% اٹینډنس دې نو دا لازمي شي. آیا دې بچي 75% اٹینډنس کړی دي په پریکټیکل کې او کني دي کړي؟ کني دي کړي چې دا هغه بالکل نو امتحان لمره لګي چې بای دې هغه اپلایډ سایډ د ساينس پرې خې له هغه هیز نټ الیجیبل.
دیم سره ما دا غوښتل چې یاره دوی کې اوس موږ فرض کا دس نمبر ایښی دي، نو په دې دس نمبر کې چې دی نو دا دو نمبر چې دی نو دا تاسو صرف دی استاد ته پرېږدی پریکٹیکل دا وای وا دو نمبر چې دی بیا تاسو دا بچی دا پریکٹیکل لا ورکې کما نوٹ بک کی دا پریکٹیکل او چی نمبر چې دی نو تاسو دا بوټ کوشچن پیپر لکېږدی تو آن کوشچن پیپر کې بدایي کې دا هغه با اکثر چکن پریکٹیکل ایگزامینر جی ایگزامینر جی اکثر بدا پاور نی یا بدا ڈسکرپشن بوزر نی جو اگر دا بورڈ کوسچن چینج کیو پاگا ٹائم باندې الکانو لا بل کوسچن ور کم انسر بک چ دا بچی ال تا ڈک کی دا انسر بک پر دی رومرو بورڈ تا پیش کئ
نوموړی وای د نورو ستونزو ترڅنګ پاکستان کې د تعلیم نظام ډیر زوړ دی او په نړۍ کې اوس نوی تعلیمی نظامونه ډیر بدل شوی دی.
زمونږ دغه چې دی سبق چې دی هغه ټیکسټ بوک بیسډ سبق دی. مونږ دلته څه چل کو هغه ټیکسټ بوک راوالي هغه ته ټیچر په سکول کې خي او بچي ته رټول دی چې امتحان کراشي هغه پکې خو بنا نمبر والی چا چې ډیر زیات سخت ګوټل دی پکې ډیر نمبر والی خو هغه تر ټولو کنسپچوال ټیسټ پکې نه هغه هغه پکې بیا فری نو دی کی بنیادی رول چې دی دو دا د استاد هم دی د والدین هم دی د ګورنمنت هم دی هغه د پاره بم لپکار دي چې په دې باندې د انټلیکچوال کلاس نه پتو سوشي چې یاره موږ د ایجوکیشن سیستم په څه طریقه باندې ټیک کړو.
تاسو د پیښور د لسم او دولسم د امتحاناتو د بورډ د چیئرمین فرحات جان خبرې واورېدې.
د مشال ترسنګ وسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو